می‌دهد که تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش وارد میدان شدند و قرار است این بازی تماشایی تا لحظات دیگر آغاز شود که بیشتر در موردش رضوان مراد با شما خواهد گفت. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، لکه څنګه چې ډاکټر مصطفی صدیقی ویل، د افغانستان او بنگلادش ترمنځ د استرالیا په کمبر ښار کې د کرکټ یو رسنۍ لوبه په پیلېدو ده. بنگلادش پچا ګټلې ده او ټاکل شوی چې خپل لومړی بیټینګ یا لوبه وکړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه او راتلونکو خبرونه کې د کرکټ د دې مهمه سیالۍ په اړه در سره ورسته حال شیبه په شیبه شریکو. خدا هم اوري چې افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. خو د هر څه له خبرونو وروسته په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د کندز کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د میوو د بسته‌بندۍ دوه عصري مرکزونه په دغه ولایت کې جوړیږي، او اوکراین وایي چې غوښتونکو له دولتي ځواکونو څخه پرون د بل صف ښار نیولی دی. پوره خبرونه: افغانستان او پاکستان دواړو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال راحل سره په کابل کې په یو ګډ خبري غونډه کې ویلي چې له هغه وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان ته سفر کړی او د پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لیدل کتل شوي دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد او اړیکو کې د پام وړ تغیرات راغلی دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحل شریف هم همدرز ویل چې پاکستان او افغانستان باید په ګډه د تروریزم له تهدید سره مقابله وکړي. د زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او پاکستان به تل د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په پایله کې پر تروریستانو فشار زیات شوی دی. د کندز کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د میوو د بسته‌بندۍ دوه عصري مرکزونه په دغه ولایت کې جوړیږي. د دې ولایت د کرنې رئیس محمد نبی رؤفی ازادي رادیو ته وویل چې د میوو د بسته‌بندۍ یو مرکز به په چاردرې او بل مرکز به په امام صاحب ولسوالۍ کې جوړ شي. رؤفی زیاتوي چې د میوو د بسته‌بندۍ دغه مرکزونو ته چې د جوړېدو کار به په یو کال کې بشپړ شي، د کرنې او مالداری وزارت 2 لک او 15,000 امریکایي ډالر هر یو مرکز ته ځانګړي کړي دي. د کندز د کرنې د ریاست دغه مسؤول ویلي دي په خوا تر د کندز ولایت باغلرونکو د میوو د صادرولو لپاره په معیاري توګه د بسته‌بندۍ د مرکزونو له نشتوالي شکایت کوو، خو د دغو مرکزونو په جوړېدو سره به دغه ستونزه یو څه اواره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل لومړنۍ لوبه له بنگلادش سره کوي. بنگلادش پچا ګټلې ده او لومړی به بیټنګ کوي. تمه ده چې لوبه د افغانستان په وخت د سهار شاوخوا 8 بجې یعنی عمده شیبه پیل شي. افغان لوبغاړي وایي مورال لوړ دی او هڅه به وکړي چې د لوبه وګټي. افغان لوبغاړی دولت زدران هم ورته ډیره هیله لري. د دې لوبې لپاره چې د استرالیا په کامبرا ښار کې کیږي، ګڼ شمېر افغانان له مختلفو سیمو څخه د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره د کامبرا کرکټ میدان ته رسیدلي دي. ازادي رادیو به شیبه په شیبه د دې لوبې حال تاسو سره شریک کړي. کیف دا خبره تایید کړې چې جلاغښتونکو له دولتي ځواکونو څخه پرون د دیبال سیف ځینې برخې نیولې دي. کیف زیاته کړې ده چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس والری چارلی پرون ویلي د دې جګړې له لارې د سولې لپاره د نړۍ هیلې له منځه وړل کیږي. د اوکراین د دفاع وزارت هم ویلي ځینې حکومتي ځواکونه تر برید لاندې راغلي او په دیبال سیف کې د جلاغښتونکو غوښتونکو لخوا يرغمل شوي دي. خو د وزارت د روسي رسنیو او جلو غوښتونکو د داوي رد کړی دي چې وايي ګڼ شمېر پوځیان يرغمل شوي دي. د وزارت ویلي دا راپورونه ناسم دي او په دې بلسف کې د حکومتي ځواکونو ترمنځ د ویرې اچولو په مقصد خبره شوي دي. روس په لوه جلو غوښتونکو دا هم ویلي چې له حکومتي ځواکونو څخه د دې بلسف زیاته مځکه نیولې ده. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت سختدریزې ډلې پر ضد د مبارزې ائتلاف پرون ویلي چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې پر مرکزونو په تیرو 24 ساعتونو کې 14 هوایي بمباري کړې دي. په دې بمبارۍ کې شپږ حملې د سوریې ښار کوبانی ته نږدې شوې چېرته چې کورد ځواکونو د اسلامي دولت سختدریزو مخه نیولې وه. د دې ائتلاف په وینا کوبانی ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د جګړې اته ځایونه یوه پوسته او یو موټر لمنځه وړی دی. د هوایي بمباری په مرسته کورد ځواکونو د جنوري د میاشتې په پای کې وکولای شو چې د سوریې په شمال کې د کوبانی ښار کنټرول بیرته ترلاسه کړي، خو له هغه وروسته چې په کوبانی کې ځینې کلي ونیول د دوی پرمختګ ورو شو. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د امریکا او کیوبا استازیو د خپلو مذاکراتو په دوهم پړاو کې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو لپاره د فبروري په 20مه خبرې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون ویل د مذاکراتو دا پړاو به په واشنگټن کې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې ترسره شي. د دې مذاکراتو لومړی پړاو د کیوبا په مرکز هوانا کې ترسره شو او د مهاجرت پر مسایلو متمرکز و. امریکا ولسمشر براک اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دسمبر په 18مه په یو وخت کې اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د سمولو لپاره د کار کولو غوښتونکي دي. له هغه رئیس تر اوسه دواړو لورو بندیان تبادله کړي دي او کیوبا یو شمېر سیاسي بندیان خوشي کړي دي. د واشنگټن او هوانا ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې له 1918 میلادي کال راپدې خو قطع شوې دي. د خبرونو پای
ل مرسی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان د فوج مشر کابل ته تللی او وایي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په روانه خبرونه کې د استرالیا په کمبر ښار کې همدا شیبه د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د رواني سیالۍ وروستی حال در سره شریکو. یو اوور شوی دی، تر اوسه پورې بنگلاديش بیټنګ کوي او یوازې دوه منډې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې لوبه به وګټي.
کدای شي چې مونږ یې راګیر کړو او مونږ کوشش هم دغه ده چې مونږ سر د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړا ده.
دغه راز ګڼ شمېر افغانان له شاوخوا ښارونو څخه کیمبرا ته تللي تر څو خپل ملي ټیم تشویق کړي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې چین په افغانستان کې د نویو لویو پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. دا نور رپورټونو سربېره د اوکراین د روسیو تحولاتو حال درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اوري. تاسې آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغانستان او پاکستان یو ځل بیا تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په دې اړه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس او د پاکستان د پوځ لوی درسیس په کابل کې څرګندونه وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې پاکستان او افغانستان د تروریزم له یو ډول تهدید سره مخامخ دي او دوی به د دې پدیدې پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد او اړیکو پراختیا راغلې ده او پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د پاکستان له لوړپورو چارواکو سره د افغان چارواکو له لیدلو وروسته د پام وړ تغیر لیدل کیږي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې د دې همکاریو په اړه هیله څرګنده کړه.
امیدوار هستیم چې ای سفرشان منجر شوه.
موږ هیله من یو چې دا سفر به د ګډ تهدید پر وړاندې چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د دوه اړخیزو همکاریو سبب وګرځي. انشاءالله ګامونه چې پورته سوي دي او ګامونه چې په راتلونکي کې پورته کیږي زموږ سره به د دې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس د ګډو تهدیدونو سره اړوند په لوګر کې پرونی حملې ته چې پکې 60 کس افغان پوځیان ووژل شول او په عین حال کې د لاهور حملې ته اشاره وکړه. د ښاغلي عبدالله په وینا داسې حملې یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې همکاري ته ضرورت پیدا کوي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه د خلکو او افغان حکومت تل دا هیله ده چې ګاونډی هیواد پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. د وویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او تماس تر پام وړ کچې پورې زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې ګډ خبرې غونډه کې وویل د اور لمبې چې په افغانستان کې بل دي د هغه تودوالی په پاکستان کې هیڅ کیږي. د ویل افغانستان او پاکستان لګټ تهدید سره مخامخ دي. زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو ترڅنګ یو ترڅو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو. جنرال شریف زیاته کړه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو وروستیو هڅو ښې پایلې درلودلې دي او پر تروریستانو فشار زیات شوی دی.
د ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان مشرانو یو ځل بیا تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا سې
فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي پټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. دوستانو د استرالیا په کمبرا خار کې د نړیوال جام د لوبو پترس کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. تر اوسه پورې بنگلاديش دوه اوور لوبولې دي. لومړی بیټنګ کوي ځکه چې پچه ګټلې وه او په دوه اوورو کې څلور منډې جوړ کړې دي. د پاکستان لوري حمید حسن او شاپور زادران بالینګ کوي. موږ په روانه او راتلونکو پراون کې د افغانستان د دې مهمې لوبې لپاره او په دې اړه تاسو سره ورسته معلومات شریکو. د غراس هڅه کوشي په استرالیا کې خپل خبريال سره چې د لوبې لنزې ساري هم په تماس کې شو تاسو سره له هغه ځای د لوبې ورسته حال شریک کړو. چین په افغانستان کې د نوې لوبې پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده او په ورته وخت کې پیکینګ ویلي چې په افغانستان کې به د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي. د دغو ژمنو د تطبیق لپاره پیکینګ د سیمې له هیوادونو او عربي هیوادونو سره اړیکې نیولې دي او له طالبانو سره هم کتلې دي. د سیاسي چارو د چلونکو په استناد په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
چین غواړي چې خپل ګاونډی افغانستان له ګډوډیو وژغوري. په تیره بیا چې لوېدیځ ځواکونو خپل محارب ماموریت په دغه هیواد کې پای ته ورسوه، یو کال وروسته تر دې چې په اقتصادي امنیتي برخو کې چین په افغانستان کې دلچسپي پیدا کړه، اوس یې د سولې په خبرو کې مخکښ رول خپل کړی دی. پیکینګ هڅه کوي چې د کابل حکومت له طالبانو سره د خبرو پر میز کښینوي. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
د افغانستان او د سیمې د ثبات لپاره دا اړینه ده چې ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره په څلورو برخو کې مرسته وکړي. د ملي یووالي حکومت ملاتړ او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ احترام وکړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپل کردار اولوبوي. اقتصادي مرستې د ورسره وکړي او څلورم دا چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په ټینګولو کې د ورسره مرسته وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې چین دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې تعمیري نقش ولري. لیکوال او خبریال احمد رشید د ازادي رادیو ګندهارا ویب سټ ته وویل چې دای په دې نظر دی چې چین اوس له ټولو هغو مهمو ډلو سره په ارتباط کې دی چې د افغانستان په شخړو کې دخیل دي.
چین د ډېرې بېطرفۍ سره راوړاندې شوی دی. ټول قوتونه د طالبانو په ګډون د چین د بېطرفۍ لپاره د هغه درناوی کوي. چین په جګړې کې برخه نه ده اخیستې، دوی د یوه یا بل اړخ پلوي نه ده کړې.
چین سان یوکشی د جولای په میاشت کې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه. د احمد رشید په وینا له دې سره پیکینګ په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د سیمې په کچه را مخته شو. چین له کابل او اسلام آباد سره یو درې اړخیز ارتباط ټینګ کړی دی څو د دغو هیوادو ترمنځ همکاري او دوستي زیاته شي. چین په ورته وخت کې له تهران کابل چین او هند کابل چین سره مثلثونه جوړ کړي دي. احمد رشید وای
what they're trying to do is to bring all these neighbors along
په دې ډول چین هڅه کوي چې دغه ټول ګاونډیان له ځان سره کړی او پر هغوی دا ومني چې چین په سوله کې نقش لري.
احمد رشید زیاتوی چې پرته له شکه چې روسیا به د چین د وړاندیز هر کله کوي او همدارس به د منځنۍ اسیا هیوادونه د هغه شاته درې شي. تیر کال پیکینګ له سعودي عربستان او د خلیج له یو شمیر نورو هیوادو سره هم اړیکې ونیول ځکه چې دغو هیوادو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د چین او افغان وسلوالو مالی سرچینې دي. ویل کیږي چې چینایي ډیپلوماټانو د خلیج په هیوادو او پاکستان کې د طالبانو له استازو سره غونډې کړې دي. د جنوري په میاشت کې طالبانو هم دا ومنله چې د دوی یو هیئت تیر کال پیکینګ ته تللی و. د چین د دې هڅو په اړه چیړونکی احمد رشید وایي
چین غواړي چې افغانستان او پاکستان پرمختګ وکړي. دوی دا نه غواړي چې په خپل شمال لویدیځ کې دوه ناکامه دولتونه ولري او وویني.
بل لورته چین ایغورانو ته اندېښنه لري چې د چین د نړۍ د ختیځ ترکستان د بیلتون لپاره مبارزه پیل کړې ده. په روسیو کلونو کې پیکینګ په ښکاره د بیلتون غوښتونکو ایغورانو د اسلامي تحریک حضور ته په پاکستان او افغانستان کې اندېښنه وښوده. په سیمه کې د چین د دې دلچسپیو سربیره په واشنگتن کې د منځني ختیځ د څیړنیز انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې څیړونکی مروان وین بام وای د امنیت په برخه کې د چین د دې تولید دلچسپی سربیره تر اوسه دا څرګند نه ده چې چین به تر کله دغه پالیسی مختوړي. وین بام زیاته کړه چې چین تر ډیره د افغانستان په اقتصاد کې د خپل نقش پراختیا ته اهمیت ورکوي. تیرونه په کابل کې هم د چین افغانستان او پاکستان په دری اړخیزه غونډه کې درې سره خو ومنله چې چین به په کونړ کې د 1500 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا بند جوړوي چې دا برېښنا به پاکستان ته هم انتقالي شي. همدارس چین ومنله چې له کابل تر پېښور د موټرو د لوی لارې په جوړېدو کې مرسته وکړي او له کندهار تر کوټې د ریل کرښه تیر کړي. دا پروژې د هغو سربیره دي چې مخکې چین د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د هغوی تړونونه لاسلیک کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارنت روبین وای واشنگتن د چین د دې هڅو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له جناقه الکوزي اوروچه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
فارن پالیسی خبرونه په روسي غږ کې مشرف ومنل چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوله. سرلیک لاندې یو اوګو تحلیلي مضمون خپور کړ او په برخه کې لیکي د پاکستان په خوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د جمعې پر ورځ خبر جوړونکې شو او په عام محضر کې په ډاګه وویل چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې او وسلوالو ملاتړ کړی دی. د دغه راز وویل چې هند هم په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کوي او په دواړو هیوادونو یې غږ وکړ چې دا کار دې بند کړي. فارن پالیسی لیکي جنرال مشرف دا هم وویل چې جمهور رئیس کرزی په خپل واکمنۍ کې پاکستان ته زیان رسوه او موږ هم د هغه د ګټو پر ضد عمل کاوه. ښکاره ده چې موږ خپلې ګټې ساتلې. د مشرف په وینا پاکستان د نیابتي جګړې لپاره خپل کسان او هند خپل لري او دا سم کار نه دی. خبرونه زیاتوي مشرف وویل زه دا منم چې دا سم او ښه کار نه دی، دا نه د پاکستان نه د افغانستان او نه هم د هند په ګټه دی. مشرف د حقانی شبکې طالبانو او یا کومې بلې خاصې ډلې نوم یاد نه کړ. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات د پاکستان په نسبت له هند سره زیاته مینه لري او غواړي چې په هندوکش کې ځانته د پخې موقتی ځای ولري. د خبرونې په باور دې مسلې او د حامد کرزي لري کېدو د پاکستان هغه بیره کمه کړې چې دا هیواد ممکن د شا لخوا محاصره شي او دا مهال له بل هر وخت زیات له کابل سره اړیکې ښه کړې دي. پاکستان دغه راز په دې فکر کې ده چې له جمهور رئیس اشرف غنی سره کار کولی شي. نیویورک ټایمز رسپونې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د یو مهم وژل شوي قومندان د غلط تصویر د خپرېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي تېره اونۍ چې کله د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشهور قومندان ملا عبدالرؤف خادم ووژل شو، د افغانستان استخباراتو په ډېرې خوښۍ دا خبر خپور کړ او ورسره جوختې د دوی په وینا د خادم تصویر هم خپور کړ. خو دا تصویر د خادم نه بلکې د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې د بل بندي چې له 12 کالو بند تېرولو وروسته دا مهال په قندهار کې عادي ژوند کوي، یعنی د شاولی خان تصویر و. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي افغان او امریکایي چارواکي او دغه راز د سیمې اوسیدونکي چې ملا عبدالرؤف خادم یې پیژند تاییدوي چې نوموړی قومندان په هوایي برید کې وژل شوی دی. ورسپانه زیاتوي کله چې د ملا خادم د وژل کېدو خبر او په غلطۍ کې د شاولی خان تصویر خپور شو، د خان مدافع وکیلانو د ورسپانې مرکز ته ټلیفونونه وکړل او دا مسله هغوی ته بیان کړه. د ورسپانې یو خبریال هم شاولی خان ته ټلیفون وکړ او هغه ومنله چې د ده تصویر خپور شوی دی. خان ویلي دا د ده د څو کلونو پخوانی عکس دی او دا هغه مهال و چې دی په ګوانتانامو کې بندي و.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خپرونې په جریان کې ورېدل، همدا شېبه د استرالیا په کمبره ښار کې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې لوبه روانه ده. دا په کرکټ نړیوال جام یو رسنیو لوبه کې د افغانستان لومړی ځل دی چې لوبه کوي. بنګلاديش پچه ګټلې ده او تر اوسه پورې په خپل لوبه کې د یو لوبغاړي د نه سوځېدو په بدل کې چې تر اوسه پورې یو لوبغاړی نه سوځېدلی 14 منډې جوړ کړي دي. د افغانستان له لورې حمید حسن او شاپور زادران بالنګ کوي. په افغانستان کې او د نړۍ په هر ګوټ کې چیرته چې افغانان دي، دا لوبه نږدې ساري او د خپل ملي ټیم د بریا په هیله دي. همدا شېبه زموږ همکار نسیم شفق را سره کابل څخه دی. شفق صاحب، چې په کابل او دیزی کې دا حال دی، نو په استرالیا کې به سال وي، هلته په کابل کې څه حال دی؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د هیله لرم چې د افغانستان لوبډل نن د مسابقه وګټله بنگلاديش. بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په کابل کې خلک د غلوبو ته ډیر سخت خوشاله دي او په مینې ګوري. او نن سهار چې موږ دفتر ته راتلو او په بیلابیلو سیمو کې ولیدل خلک په دوکانونو کې او په ټلونو کې دوی ټلویزیونونو ته هم د غلوبو ته انتظار و چې د لوبه شروع سي. یعنی ناستو خلک او چایونه ځانته ایښي او په ډیره مینه دا کتل چې د لوبه اوس شروع سي او دوی وګوري. حتی یو دوکاندار نن سهار راته ویل چې کله ما ترې پوښتنه وکړله چې څنګه د کاروبار دی، دوی ویل د څو ورځې چې لوبه پیل شوې ده دوی په کاروبار باندې منفي تاثیر کړی. یعنی خلک تر ډیره د لوبه ته مصروف دي او دوی ویل چې نن به بيخي کاروبار خرابي. خو خوشاله دي ته و چې دی هم نن د هغو کسانو څخه دی چې کېدی نن کارونه کی او دغه لوبي وګوري. یعنی تر دې حد پورې یو سپینګری سهار په جمعات کې راته ویل چې دای د پرون شپه وړم شپه دای جکسوي ودرنی می بجې او مسابقه کتلې او نن شپه بيخي خوب نه کړی دی لپاره چې دای بنن سهار دغه لوبو ته لوبي باید وګوري او تری تیر نسی. په فیسبوک کې هم خلکو خپل هلي سرګندې کړي چې افغانستان لوبي وکټي او ځوانانو په احساساتو لیکل دي چې د افغانستان ټیم ان شاء الله د لوبه ګټلای شي. نو په کابل کې په بیلا بیلو سیمو کې او په کورونو کې خلک ناز دي ټلویزیونونو او دغه لوبه ګوري. او په لوی خارونه کې هم پوزینو څلورلارو کې لکه په ننګرهار جلال آباد ښار کې سکرینونه لګېدلي او خلک په عمومي لارو کې او څلورلارو کې دوی ډله ډله ځوانان او نور سپینګیری او مشران دوی ناز دي او په ولاړو پښو ولاړ دي او دغه لوبه ګوري او ننداره کوي.
بله، ډیره زیاته مننه نسیم شفق. او لکه څنګه چې تاسو ویل، هر افغان او ټول په دې دعا او په دې هیله یو چې افغانستان په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي. او دغه راس په استرالیا کې د استرالیا گورنر جنرال چې کله د لوبو نه مخکې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره کتنه کړې وه، نو ویلي چې دا د دې لپاره د افغانستان ګډون دی او هیواد چې په دغسې حالاتو کې دی او دغسې کم اسانتیاو کې دا لوبغاړي وتلي دي، دا بيخي یو افسانه افسانه ده یو یو د خاپیرو کیسه ده چې افغانستان په نړیوال سټیج دریږي د افغانستان ملی بیرغ رپیږي او د افغانستان ملی سرود غږول کیږي ګڼ شمېر افغانان د استرالیا له مختلفو سیمو څخه په بسونو باندې د هر ډول خلک د هر قوم د افغانستان د هر برخې خلک تللی دي او خپل ملی ټیم تشویقوي لکه څنګه چې زموږ همکار ویل دوستانو د کرکټ ملی ټیم او د افغانستان د لوبغاړو ورزش افغانان په هر ځای کې لیوبل سره نږدې کړی او لیوبل سره یو ځای کړی دي موږ هڅه کوو چې په استرالیا کې زمونږ خبریال سفی الله ستانکزی سره هم په تماس کې شو دا ټلیفون په اسانۍ نورخ کېږي موږ هڅه کوو چې موږ سره تماس ټینګ شي او دغلته د لوبې روان حال څخه موږ خبر کړو تاسو سره د هغې ځای نه وروستي معلومات شریک کړي تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ د حکومت افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د مدني ټولنو د فعالیتونو لپاره د یو چوکاټ د جوړېدو خبره وکړه ښاغلي عبدالله د سه شنبې په ورځ د مدني ټولنې د انسټیټیوټ د پرانسلو په مراسمو کې ویل چې افغانستان بل ستونزو لري نه وي او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید له ټولو وس سره کار وشي په دې اړه قسیم سولمل رپورټ لري
د افغانستان د مدني ټولنې د کار لپاره له دوه سره به له دې وروسته ټول مدني ټولنې په همغږي او قانوني توګه فعالیت وکړي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د مدني ټولنو د انسټیټیوټ د پرانیسل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې دغه بنسټ فعالیتونو ته به چوکاټ جوړیږي او حکومت به ملاتړ وکړي
همکاری همه جانبه ما در چارچوب های بسیار واضح و تعریف شده با
شغل عبدالله وی دا غیلر لپاره چی په مخ کې لرو د یو واضح چوکاټ پر اساس به زموږ همکاري دوام وکړي موږ پر تاسو حساب کوو او تاسو هم د ملي وحدت پر حکومت حساب کولای سي د کار او وظایف لپاره به یو چوکاټ رامنځته کړو نموړي د مدني ټولنو له غړو غوښتل چې په هیواد کې د موجوده ستونزو د لمنځه وړلو او د قانون پر اساس د خلکو د حقونو د خوندي کولو لپاره له حکومت سره همکاري وکړي د افغانستان د مدني ټولنو انسټیټیوټ تیر کال د غاخان د پراختیايي شبکې په همکاري جوړ سو او اوس یې په فعالیت پیل وکړ د دغه انسټیټیوټ مشره او د ځوانانو او میرمنو په برخه کې د اجرایي رئیس سلاکار حبیبه سرابي وای تر هغه چې د خلکو د حقونو د خوندي کولو او شی حکومتداري لپاره د مدني ټولنو فعالیتونو سره همغږي نسی نو دا ډول فعالیتونه په د پام وړ نتیجه ونه لري خو یو شمیر مدني فعالان په دې اړه چې حکومت به د مدني ټولنو د انسټیټیوټ د فعالیت لپاره چوکاټ رامنځته کړي بیلابیل نظرونه لري مدني فعال باری سلام وای چې د مدني ټولنو دنده دا ده چې د حکومت پر کړنو څارنه وکړي نه دا چې حکومت د مدني ټولنو پر فعالیتونو نظارت ولري د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس او دغه انسټیټیوټ د رهبری هیئت غړی عزیز رفی هم د انسټیټیوټ له فعالیتو هرکلی کوي خو وایي چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې د حکومت هر ډول مداخله د بیان د ازادۍ خلاف ده
جامعه مدنی باورشی است که هر نوع مداخله حکومت
دی وی مدنی ټولنه په دې باور ده چې د حکومت هر ډول غیر ماجه مداخله به د بیان ازادي او د مدنی ټولنو فعالیتونه له خطر سره مخامخ کړي
د خطر بل نظر
په دغه غونډه کې چې د افغانستان د مدني ټولنو د انسټیټیوټ د پرانستل لپاره جوړه شوې د 1500 هیوادونو سفیرانو او د امریکا د نړیوالې پرختیا ادارې مسولینو هم برخه درلوده او لایت بنسټ څخه د خپل املاتړ او د همکاري د دوام جاج ورکړ
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ د استرالیا په کمبر ښار کې همدا شپه د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ لوبه روانه ده بنگلاديش لومړی بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اوورونو کې نشپګم اوور روان دی 19 منډې جوړ کړي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی د افغانستان له لورې شاپور زدران بالینګ کوي د افغانستان حکومت ډېر شمېر ویندویان د مرکز او محلي ادارو په سطحه د ویندویانو ترمنځ د همغږۍ د اصل پر رعایت کولو کې ټینګار کوي دې ویندویانو چې د شنبې په ورځې په کابل کې د حکومتي ادارو د ویندویانو ترمنځ تر همغږۍ دریم کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د واحد او روښانه پیغام رسولو لپاره باید په هغه همغږۍ سره کار وشي یوسف خان زدران پر رپورټ لري
د حکومتي ادارو یو شمېر ویاندویان په دې باور دي چې که د مرکز او ولایتي ادارو د ویاندویانو ترمنځ همغږي پیاوړی نشي د حکومتي چارواکو او ادارو په وړاندې د خلکو اعتماد له منځه ځي د حکومت د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ویاندویانو دریم کانفرنس ته خبرې کولې وویل د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د ویاندویانو ترمنځ د نامغږي ستونزه لا ډېره شوې ده
شکلګیری حکومت وحدت ملي یک مقدار بیشتر
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته دا نه
همغږي ډیره سوي ده او ضرورت دی چې د مرکز ولایتونو په سطحه جدي همغږي رامنځته سي تر څو موږ وکولای سو یو واحده پالیسي او روښانه نظر تنظیم کړو.
د حکومت دویندویانو ترمنځ د همغږي د ایجاد لپاره دا ډول کانفرنس په هر شپږو میاشتو کې یو ځل د حکومت د رسنیو په مرکز کې جوړیږي. د حکومت د رسنیو مرکز چارواکي وایي په دې کانفرنس کې ویندویان په خپلو کې د معلوماتو او اطلاعاتو د تبادلې په خاطر د یو میکانیزم په جوړولو خبرې کوي چې څنګه کولای شي یو واحد مشخص او واضح پیغام خلکو ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي چې د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست ویندویان هم باید امنیتي ارګانونو سره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. ښاغلی عظیمي وایي دا چې د افغانستان دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د لارښوونې سره سم معلومات شریکوي، نو په کار ده چې جمهوری ریاست دوی ته په دې برخه کې یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
زه غواړم تاسو ته صمیمانه ووایم، که چیرې لومړی تاسې موږ ته ونه وایئ چې داسې څرګندونې مه کوئ، نو بیا هم حق نه لري چې پوښتنه وکړئ ولې مو داسې ویلې. تاسې د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست موږ وزارتونو او نورو ادارو ته یو واحد پالیسي ایجاد کړئ تر څو ویندویان پوه سي چې څه وایي.
ښاغلی عظیمي وایي چې د افغانستان درې ګونی امنیتي ارګانونه د هغو مسایلو بغیر چې د دوی پلانونه له خطر سره مخ کوي ټول معلومات له رسنیو سره شریکوي. په همدې ډول ښاغلی عظیمي د ملکي ادارو له ویندویانو وغوښتل چې په نظامي برخه کې د مداخله نه کوي او له خلکو سره د ناسم معلومات نه شریکوي. د افغان حکومت ویندویان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان رسنۍ او خبریالان په هغو مواردو کې چې اړتیا وي د دوی د نه همکارۍ له امله شکایت لري. دوی وایي ډېر ویندویان یا خو په اسانه تلیفون نه ځوابوي او یا هم په یوه او بله بانه ځان تیر باسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو اته نیمې بجې شوې دي. له مرزي احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د کندوز کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د میوو د بسته‌بندۍ دوه عصري مرکزونه په دغه ولایت کې جوړیږي. د کرکټ د نړیوال جام په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپله لومړنۍ لوبه له بنګلادیش سره پیل کړه. بنګلادیش په چا ګټلې د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. همدارنګه افغان لوبغاړي وایي مورال لوړ دی او هڅه به وکړي چې دا لوبه وګټي. د دې لوبې لپاره چې د استرالیا په کامبرا ښار کې کیږي، ګڼ شمېر افغانان له مختلفو سیمو څخه د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره د کامبرا کرکټ میدان ته رسیدلي دي. اوکراین وایي جلا غوښتونکو له دولتي ځواکونو څخه پرون د بلسف ښار نیولی دی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس پرون ویلي د دې جګړې له لارې د سولې لپاره د نړۍ هیلې له منځه وړل کیږي. د امریکا په مشرۍ د مبارزې ائتلاف په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد څوارلس هوایي بمباري کړې دي. او د امریکا او کیوبا استازي د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو لپاره د فبروري په ویشتمه خبري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون وویل د مذاکراتو دا پړاو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې پر جلا غوښتونکو غږ کړی دی چې په د بلسیف ښار محاصره کې اوکراینی ځواکونو ته د وتلو لار ورکړي. کیف تایید کړی دی چې یو شمېر پوځیان په دې ښار کې د جلا غوښتونکو لخوا یرغمل شوي او د بلتیف یو برخه د جلا غوښتونکو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه جلا غوښتونکو ژغ کړی دی چې اوکراینی ځواکونو ته د وتلو خوندي لاره ورکړي تر څو د بلتیف له محاصره سوي شارې ووځي. د فبروري په ولسمه په بوداپست کې د خبرو پر مهال پوتین وویل چې کیف باید اوکراینی ځواکونه له ځان تسلیمولو څخه نه راګرځوي. جلا غوښتونکو ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو ته له بلتیف څخه د وتلو لار پر دې شرط ورکوي چې هغوی خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. پوتین وویل دی په دې باور دی چې اوکراینی ځواکونه د جګړې هیڅ ارزونه لري ځکه چې دا جګړه د پوینا ورور وژنه ده. پوتین پرته د کوم ځانګړي هیواد نوم اخیستلو وویل چې لویدیځ د اوکراین ځواکونو ته وسلې ورکوي.
شتو کاسه اوکراین ته د وسلو ورکولو د امکان په اړه لمړی زموږ د معلوماتو لمخې هلته وسلې لیږل سوي دي او دا کومه غیر معمولی خبره نه ده. دوهم، زه په بشپړه توګه باور لرم چې هر څوک چې هر ډول وسلې لیږي او دا هر وخت یو بده خبره ده چې د جګړې سیمې ته وسلې ولیږل سي، په داسې حال کې به د قربانیانو شمیر هم لوړیږي، خو پایله به یې دا وي لکه نن چې ده او دا حتمي ده. جلاغشتونکو پرون ویلي چې د دیبالسیف زیاته برخه یې نیولې ده او پاته اوکراینی ځواکونه یې محاصره کړي دي. کیف دا خبره تایید کړه چې د دیبالسیف یوه برخه د جلاغشتونکو لاسو ته لوېدلې ده، خو ویلي یې دي چې جګړه اوس هم دوام لري. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس والری چالی ویلي د دې جګړې له لاسه د سولې لپاره د نړۍ هیلې تباه کیږي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا وایند اندری لیسینکو د سې شنبې په ورځ په کیف کې ویلي هر وخت چې د جګړې د لومړۍ کرښې په ګډون د تروریزم پر ضد د عملیاتو په بشپړه سیمه کې اوربند مراعت سي، موږ تیار یو چې درنې وسلې پر شا کړو. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي په دیبالسیف کې ځینې حکومتي ځواکونه د جلاغشتونکو لخوا، خو د روسي رسنیو ادعا رد کړه چې وایي ګڼ شمېر پوځیان یرغمل سوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولای دا پدیده ختمه کړي، بلکې اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره عملی کارونه وشي. دا غوښتنه د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو او د ممتاز بیګم کلتوري او ټولنیز بنسټ غړو د سه شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان له حکومت غواړي چې د معافیت فرهنګ ختم کړي او د خزو سره د تاوتریخوالي عاملینو ته سخت سزا ورکړي. دوی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ختمولو حل لار د حکومت لخوا په سم ډول د قانون تطبیق او د عامه پوهاوي پروګرامونه ګڼي. د خزو د حقونو فعالانو او د ممتاز بیګم د فرهنګي او ټولنیز بنسټ استازو د سه شنبې په ورځ د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې یوازې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولی، دو دوی درد دوا کړی. د ممتاز بیگم د فرنګي او ټولنیز بنسټ مسؤله تهمینه شجاع وایي حکومت باید په دې لار کې عملی ګامونه واخلي.
از رهبران حکومت وحدت ملی
دا وایي د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه په جدي توګه غواړو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمولو لپاره له بهانو پرته له ټولو قانوني امکاناتو سره اغیزناک اقدامات وکړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې باید عدلي او قضایي ارګانونه په سمه توګه وڅېړي او ښځو ته په محکمو کې دا مرحلې اسانه او لنډې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر ښځو د ډله ییزو جنسي تیریو د سر پرې کولو په بدو کې د دوی ورکولو او وهلو ډبولو په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په روان لمریز کال کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوي چې سل یې یوازې د جنسي تیریو پیښې دي. له دې سره د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو بې سابقې عمل بولي او وایي د دې فرهنګ عامېدو ته ورځ تر بلې د دوی اندېښنه زیاتېږي. د مشرانو جرګې غړي انار کلي هنریار وایي عدلي او قضایي ارګانونه باید د هغو کسانو سره چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي جدي چلند وکړي. دا وایي د ښځو سره وروستۍ پیښې شوي قضیې چې موږ یې شاهدان یو خورا بدې وې. زموږ غوښتنه له عدلي ارګانونو او د ملي وحدت حکومت له چارواکو دا ده چې اقدامات جدي کړي، د دې پیښو عاملین ونیسي او د محکمو ټول جریان یې پالنی توګه وکړي او بالاخره مجازات شي. له دې سره د ټولنیزو علومو یو شمېر کارپوهان وایي که قانون په ښه توګه تطبیق شي او د فساد سره مبارزه جدي او عامه پوهاوی ډیر شي، نو د ښځو سره د بد چلند پیښې کمیږي. دوی تر ډیره حکومت په دې پلان کې ناکام ګڼي. دوی وړاندیز کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ختمولو لپاره باید یوه هر اړخیزه ملي پالیسي جوړه، تطبیق او ورسره په حکومت کې د ښځو ونډه هم ډیره شي.
و امریدل چې د خزو یو شمیر فعالان وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. د ایران د جمهوریت مرستیال وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارتي او اقتصادي پراختیا د لارې خنډونه معلوم او له منځه یوړل شي. محمد شریعت نوموړي دا خبرې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان او ایران د ګډ نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. محمد شریعت مداری په عین حال کې د افغانستان د جمهوریت مرستیال سرور دانش سره هم کتنه درلوده. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ایران د جمهور رئیس اجرایی مرستیال په کابل کې د افغانستان او ایران د یو ګډ نندارتون د پرانستو پر مهال د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او په دې برخه کې په وګدمهالو تړونونو ټینګار وکړ. محمد شریعت مداری وویل کابل او تهران باید هڅه وکړي چې یو تربل اقتصادي او سوداګریزي اړیکې پراخ کړي سو د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته د لا فعالیت زمینه برابر شي. د بوبل دا ډول ګډ نندارتونونه کولای شي چې سوداګر پانګونې ته وهسیږي.
من از همه متران عزیز خودم مدیران صنایع حاضر تقاضا دارم.
زه د خپل ټولو ګرانو هیوادوالو او د صنایعو له مدیرانو هیله لرم چې په دې نندارتون کې د اجناسو خرڅون له افغانانو سره د وګمحالو تړونونو په اساس تر سره او همدارنګ یو د بل نظریات او تجربې په پام کې ونیسي. هیله دا دواړه لوري د دواړو هیوادونو ترمن د تجارت په لار کې پرتیستونې په ګډه سره لمنځه یوسي.
د افغانستان او ایران ګډ نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ د خونی او د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د سازمان لخوا د سه شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغانستان او ایران شاوخوا سلو شرکتونو برخه اخیستې ده. په یاد نندارتون کې سلور اتیا غرفی ایرانی محصولاتو او شپاړس افغاني ته ځانګړې شوې دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې روان لمریز کال د هود په ومه ورته نندارتون د ایران د مشهد په ښار کې هم جوړ شي. د افغانستان او ایران په سلور ورځینی ګډ نندارتون کې مختلف روغتیایي لوازم، برېښنایي سامانونه، د ساختماني چارو وسایل، ډول ډول ماشینونه، خوراکي مواد او کورنۍ او د سنگار لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل د افغانستان او ایران د سوداګرو او صنعتکارو د ټولنو لومړی نندارتون شاوخوا دوه نیم کاله د مخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په مرسته په کابل کې پرانستل شوی و چې شاوخوا شل زره کسان نندارې ته ورغلي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې له ایران څخه د هیواد د وارداتو کچه په کال کې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، حال دا چې ایران ته د افغانستان صادرات 80 میلیونه ډالر دي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش چې د یاد نندارتون د پرانستو پر مهال حاضر و، په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پراختیا تاکید وکړ.
در دوره حکومت وحدت ملی و بر اساس اصول سیاست خارجی که
د ملی یوالی د حکومت په دوره کې د بهرنی سیاست د اصول په اساس چې جمهور رئیس ټاکلی ایران د دې حلقې په سر کې دی، افغانستان چمتو دی چې په هیواد کې د بهرنیو پانګوالو او په تیره د ایرانی پانګوالو جلبولو ته زمینه برابرې کړي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې نن سبا افغانستان د ایرانی تولیداتو او محصولاتو یو ښه مارکیټ دی. له همدې عمله ایرانی پانګوال علاقه ښیي چې دا ډول نندارتونونه تنظیم کړي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد سوداګرو او تولیدونکو ته د فعالیت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي سو د هیواد محصولات او تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لاره ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې د اداري فساد او یا هم په دې موضوع پورې اړوند دي. ځینو اوریدونکو له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په باور اداري فساد په افغانستان کې د نورو لانجو او کړکیچ دپاره لاره هواره کړې ده او دغې ستونزې په نړۍ کې د افغانستان نوم ورباد کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې هر اونۍ دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. هر اونۍ تاسو پر غنو ستونزو په سلګونو ټلیفوني پیغامونو راځي چې هر پیغام دلته اورو او د موضوعاتو پر اساس جلا کوو. په اوسني پروګرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په موضوع پورې اړه لري. ځینې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او څو تنه نور د دې لانجې په وړاندې د مبارزې لپاره پیشنهادونه کوي.
د کندهار د لیلی مایه څخه د کبله دا پیغام پرېږدم. دغه د کندهار د چینایي شبخانې ډاکټران چې 2500 افغانۍ پر یوه مریض باندې غواړي، بیا مریض بستري که 1500 افغانۍ څوک ورنه کړي، دا مریض نه بستري. په دې موږ نه پوهېږو چې دا اوس دولتي شبخانه ده او که دا شخصي شبخانه ده. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله امید دی چې دا د کندهار ستونزې ته د چینایي شبخانې ستونزې ته توجه وکړي.
وردګ ولایت نه خبره کوم دا ستره محکمه کې فساد به خیال ستره چې نه یوه دوسیه چې ورشي ته درې میاشتو څلورو میاشتو تا ته پنځه میاشتو پورې نه پیسې لکی خوازیان غوړنه په کوګوري نه تر څو چې رشوت ورنه کې پیسې ورنه کې طریقه د رشوت ورته جوړ نه شي. کله چې شپانی قدرت ته رسیدلې بل وته میاشتو کې فساد لاس چند برابر شوی دی. دومره زیات شوی فساد په ولایتو کې په ستره محکمه کې چې یوه دوسیه چې یوه بے ګناه سړی څوک ونیسي او زندان ته ګوځي نو ته واچي بیا دغه دوسیه په شپه وته نن میاشتو کې نه فیصله کی.
زه هم خان د روزګان ولایت ته چې موږ سره تاسو ته ما کوم نو غوښتنه لرم چې په دې د کله د راته د هغه په درې کال په پیسې د جانو د مخ دی اخی نه نه دا چې ما ته هم ته به ونه سوي چې هر کال یې سوي. السلام علیکم.
زه څنګه زرم نوال د پکتیا ولایت د جریب له سوالي وسیدم ته چې ډاکټر صاحب اشرف غنی مجید څخه خواهش کوم مهر جوړ تا کوم کومو چې کومو ارزی تاور کی هر لس سال کار کړی او خدمت نه دی کړی. منظر جوړ کړی دې نه ډکړي او خلکو ته په دې پاک حکومت کې ځای ویر نه کی. سچې ته خلکو ته د حکومت کې ځای لري. اچار حکومت وطن بماره کمړنګ بانګي او رښتینه دي. دې ځای نادار خلک به ځواب دي او بے ګناه خلک به جوړه بوتراتي.
شمشاد د غزنی ولایت نه خبره کومه. د غزنی ولایت کې داسې په زرګونو زرګونو روپۍ ډالر رشوت غواړي له هر چا نه. خلک ډېر په تنګ کړي، خلک ډېر په تکلیف کې. موږ د سترې محکمې نه هیله کوو چې ستره محکمه په دغه غزنی په محکمو کې اقدام وکړو، د قاضیان برطرفه کړو، محاکمې ته معرفي کړو. همدارنګه هم لوی سرنوالي باید د غزنی سرنوال او نور سرنوالان برطرفه، محاکمې ته معرفي کړو، ځکه فساد بیخي دلته هم شوی دی. پولیسو په مخ کې دی رشوت غواړي.
زفاد عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تر کوم محترم استاد رادیو ته او د افغانستان جمهوریت اسلامي ته مو دا وړاندیز دی چې دغه رقم شمیره د افغانستان جمهوریت ریاست یو دانه فعال کی لکه دغه ستاسي شمیره چې د او په ولایتونو کې یو یو فعال کی چې هر ولایت ستونزې والی خپل واوري کمانډان خپل واوري خو دغه خوشبختانه ستاسي د دغه ویش مېره د لارې چې مشکل کارونه سره رسول دي او مثبت ګټه رسولې دي. نور ډیر کار کړی دی نو چې خصوصا حکومت کابل یو شمیره فعال کی او په خپل ولایتونو کې یو داس شمیره د شکایت لپاره ثبتونکي شمیره فعال کی. مصرف خو پر موږ راځي، پر دوی نه ورځي. نو دا به مو ډیر غټه ګټوي او ډیر غټ خدمت به مو د ازادي رادیو کارکونکو سره چې تاسو دغه د چارواکو سره شریک کړئ.
وزارت بلاد تلمن ولایت د زړه شاول د سیمې د خدای سره پاړي کې کېما نا پیغام دغه دی چې د حکومتي دلته زموږ په علاقو کې غلاوې کېږي او زموږ په علاقو کې خلک غلا کړي دي. زه یې کې چې دغه خلک ګیر کې.
زه مظلوم درویش خبره کومه چې دغه د زرګو د ولسوالۍ د ښاروالۍ او د ترانسپورټ څخه پوښتنه ولینه کېږي. دا خو بیخي بې حده روپۍ وي چې دوی دا د دولت خزانې ته ورکوي او کې خپلو شخصي جبو ته راچي او بیا پر ځای د دې خلک چور کړه د خلکو څخه بیخي ډېرې روپۍ اخېږي او د دغه روپو په مقابله کې هېڅ چا ته هېڅ اسناد په لاس نه ورکوي. نو د دې پوښتنه دې وشي ستاسې د اورېدلو څخه یو جهان مننه.
زره کاټه والے د تجاب له سوالي څخه راځه چې احمد درکو او زمون پیغام ده دې چې تجاب له سوالي ته بازار ده یو قسم اورډر راغلی دی پاکستانی چې قیمت یې په 1400 افغانۍ او تاجیکی اورډر راغلی دی په 1100 یا په 2000 په دکانداران ورکي. نو له سوال صاحب ته دا هینه کیږي له سوال راغلی او هغه کس چې تاجیکی اورډر راوړي په 1100 ورکړي هغه زوراول لري او وښلې لري منګار چارواکو څخه دا اله دا چې دا غو مخري. والسلام علیکم.
امریکا ویلی دی چې سلهاو سل میلیارد ډالر و افغانستان ته ورکړی دی. دا کومکونه و چاته ورکړی دی؟ دا خدای سره به بعد معلومی دغه کومکونه نور کشور هم کړی دی. دا روپی څسوی ولکه ما په 15 کالو کې کماته یو ډالر چاره کړی. دا د افغانستان په خلکو په نامه د روپی راځي. دا اوس څوک وړي؟ څوک غلا کوي؟ خو د دې پوښتنه دې وسي
الله کنر نوې سلاکارانو په خلا پوښتنه پیدا کیږي چې دا محمد خان یولس سلاکاران مقرر کړم، یولس به ډاکټر عبدالله مقرر، یولس به اشرف غنی، یولس به جنرال دوستم، یولس به محقق. یعنی د ملک هیواد ټوله بودیجه د دوی پلانونو ده چې دوی له مقرره یې پیدا نور عوام فکر کوم چې په دې هیواد کې سوالي وینو.
د نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره تماس کیما. مونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی د غنی ګام نه ډیر مننه کوو او د خوشحالۍ اظهار کوو چې په نورستان ولایت کې د وزارت د داخلي لخوا چې کوم اته 100 ملي نورستان د دندونو غوښ شو یو اوس د جمهور په فرمان بیرته برقرار شو. نو رئیس جمهور د غنی ګام نورستان ولایت ته توجه کول یو خنه ده. نو رئیس جمهور دغه پریکړه په دې خاطر مهم ده چې نورستان ولایت کې مطلق اردني شته، که ایسته هم هغه هم اردني شته په سات دي او تر کومه بریده چې ما سره معلومات دي په ټول نورستان ولایت کې د پولیسو تعداد 1500 پورې دي. که دې نه 1500 پولیسان منفرد کېدل نو 200 پولیسان پاتې کېدل. نو 200 پولیسان خو د ټول نورستان ولایت امنیت نشي نیولې، دا خو ناشونی کار ده، هغه هم یو سرحدي ولایت.
اشرف غنی څخه بعد د باید د ایران د ارزانه کړي، ځکه چې اوس $300 ځینواري غواړي. د هېڅ چا پر وس نه پوره ده او نهوت کېږي. ما درې ورونه هغه تسې ډېر په تکلیف او ډېر د ستونزو سره مخ دي.
رشوتونه خوري او ډیر خلک یې غوته پورته کړي.
زه غوالي د ګرمسیله ته خبر کوم زما د اشرف غنی سره دغه خواهش دی چې دغه زموږ سپخانه چې دی زموږ زړه ډېر په خوشحاله وي موږ وختو په جیب کې یو لسی نه لرو چې دا به موږ ته دوایې راکړي نو دوی موږ انتظار درې ساعته څلور ساعته انتظار یې دوی یو پرکټ ګولي راکړي هغه دوایې چې دي هغه خپل په سطحي خپل په دواخانو کې په پیسو باندې خرڅوي موږ ته نه راکوي نو زموږ دغه ځنې خواهش دی د اشرف غنی سره چې دغه کار دی ژر تر ژره خپل کابینه خپل لپاره په خوته کړي چې زموږ سره مرسته او کومک وکړي وسلام احترام
پیغام پیدو پریکدم ڈاکٹر صاحب اشرف غنی تھا کہ دازنی کمپنی وچ خارجیان امریکایان دی کو نیپالین دی دار اغلی دی بس ڈاکٹر صاحب اشرف غنی وے چ کما بودی چر خارجیان دی غواز ما د لاستا لاند مطلب ی نو من گے ور اوس تو کمپنی تے ور کلو ما شلا لا مطلب وی خیت کو چغی بانی کو زمن بچو گزارا کی گرا شدا دی وینی نو مطلب زمن دا ڈاکٹر صاحب اشرف غنی تے دا خواست ہے چ مطلب دا کارن خودی شروع کری خلا سر شروع کری نزمن دا خواست گنا ڈیر غنان دی دائم لای متحد دفترون دی انیشار دے ڈبلیو پی دا بسیاج شے نو ڈی سی دا یو ایم دے سے بتا اس نو ڈی دفترون دی او دا تقریبا چ واتس وزر نہ پر دا کسان غون چا خبر بے ماش ہوتے وی دا ماش پن زمو گئی کارم نہیں کی
زمانہ اشبرون سے خدا وقت میں بس دے کابل پو محکمہ کی پر ڈالر لو بھی کوي باید دے وسکا دے دنا وکی پکتیکا ولایت مرکز شرینا دا پیغام بسپلینا
د غزنی ولایت نه خبره کوم د غزنی ولایت کې امنیتی چارواکو د غزنی له ټولو ادارو کې لوی فساد او وحشت پیښی او سره رسیدلی زه اشرف غنی دا خواهش کوم چې ول غزنی ولایت ته توجه نه کوي خو باید غزنی ولایت کې دغه وحشتونو مخه ونیول شي قاضیان او سرانوالان بل الله په زرګونو ډالر رشوتونه خوري امنیتی ادارې
هم مخانه کې لري په چرسي زندان سره په تماس کې ما دلته په دې زندان کې پوه شو ټول بېچاره بې وزله ټول مخلوقات بندیان دی څوک چې وظیفې لري څوک چې هغه کوي هغه خلاصېږي او بې وزله او بې تې خلک دلته ټول پراته دي او موږ په خپله پوه شو په دولت کې وظیفې اجرا کړې وي دلته والا که موږ د شرط مچا ته ویلی شو چې موږ په دولت کې وظیفې اجرا کړې وي یا دا ولې بندیان کړي یا په څه خبره دلته طالبان موږ ته وایي تاسو په دولت کې وظیفې نه اجرا کړې وي دا ولې بندیان یې موږ ولسمشر نه ده پیغام دی چې د بېګناه خلک دې زندان نه وباسي وسلام
ورستی اوریدون کې لزندانونو نه د بی ګناه بندیانو د خوشی کې دوه غشتنه کوله د ازادي او اوریدون کو اوسنۍ پروګرام دغه و چې ل ازادي رادیو مو ووريد ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پامه
ہم داس سرف سرف ہر میدان بے گتی جذبے پگو
غرزنگ دی پخشان بیگتی جسبی پو غرزنگ دی پخشان بیگتی
افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی کمیو پزوالی کی خنوم لرو نڑی کی بورایو پسیالی کی کمیو پزوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی افغانان بائی گٹی
گٹو پٹول کپنا راؤ بم ڈالنا خبر شلال مونا گٹو پٹول کپنا راؤ بم ڈالنا خبر شلال مونا بیچو کدری دلی شزل گن بئی گٹی بیچو کدری دلی شزل گن بئی گٹی
افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان